عبدالله عبدالله متحدان هم شامل وو او پینزه ورځې وروسته ښاغلي عبدالله دا پلاوی تایید کړ. ورځپاڼه د پنټاګون د یو چارواکي له قوله لیکي چې د افغان مشرانو اصلي ستونزه همدا ده او دا هغه څه دي چې دوی یې ډېره پروا ساتي. دا چارواکی زیاتوي چې که د امریکا د مرستو کمیدل سږ کال یا راتلونکی کال پیل شي نو زیان به یې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو ته ورسیږي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او یو ځل بیا د رادیوی مجله په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ پښتو ژبې ته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس په اړه د راژباړل شوي کتاب په اړه مرکه لرو.
چینایانو د دې وایرس کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. هم په دوران کې یو کتاب هم ولیکل شي. هغه
په هنر جاج کې به د حماسي اشعارو په ارزښت، جوړښت او رغښت خبری وکړو.
متحرک دی هغه حماسي وینا ده د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لاندې کسي حماسي کېدای شي او د داستانونه هم
په فنکار برخه کې له امین الفت سره د هغه په فن غږیږو.
کې سټونه بو هغه مکول او د هغه د لارې چې مثال مونږ خپل منوالو ته خدمت وکړو.
په زرپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه مرغاوی او چنګ خواوري.
مګل موږ نه کوچنی حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي. دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی.
او په ورېښمین خیال کې به طالب ته لیکل شوی نثر واوري.
هغه طالب چې پورته به نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د منځ ترمنځ به کلی ته نه راووت.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
لاننه پوره وبشت کال وړاندې د پښتو ژبي او ادب وتلې څېړونکو او لیکوال اروخات دوس شینواری له د فانی نړۍ سترګې پټکړي. تیرونه یې د مړینې وبشتم تلینو. نو موري د خپل ژوند په اوګدو کې پښتو ژبي ته بیلا بیلې څېړنې او پنځونې په میراث پریخې دي. د افغانستان ژبي او توکمونه د پښتو ولسی ادب لاري، پښتانه کوچیان، د ادب د تیوري اساسونه، زړه پانګه، افغانستان په اوستا کې ژپانګ، پښتانه څوک دي، د تیبي بوټو قاموس او داسې نور د ښاغلي دوس شینواري د څېړنو لړلې څخه دي. هغه نه یوازې دا چې په تاریخي ژبپوهنه کې ډېر کار کړی، بلکې پنځونه یې هم کړي. د نوموړي یوه شعري ټولګه هم چاپ شوې چې سلګۍ نومیږي. همداراز یې ګڼ متنونه تدوین کړي، قلمی نسخه چاپ کړي او هم د یو شمیر علمی رسالو محتمم پاتې شوی. د رادیو مجلې نننۍ غنه د پښتو ژبې د دغه وتلي ژب پوره ته ډالې کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. هلته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کې یو کتاب خپور شوی. دا کتاب د چین د شنګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایرس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی. لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ژبې ته راژباړلې. دا کتاب له ننګرهار ختیځ خبرندوی ټولنې خپور کړي. دا چې د دې کتاب په منځپانګ کې څه دي او لوستل یې د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره ګټور دي. د کتاب له ژباړن ښاغلي آصف شینواری سره زموږ خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړي او د مرکې په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړي.
چینایانو د دې وایرس کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. هم په دوران کې یو کتاب هم ولیکل شي. هغه د کرونا د وایرس پیژندنه او اثر علایم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شیان پکې لیکل شوي وو او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلی وو. نو ما هم خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو همدغه مې وانګله چې همدغه ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي دپاره هغوی ته یو لاسوند ورکړم چې لږ تر لږه ویلولي او که نالوستم وي او یو لوستم په کلي کې دا کتاب ولولي او هغه د خپلې مشورې د کتاب عام سره چې هلته د شریک کاني دلته تاسو به هغه ذهن تر ورشي نو دغه می
شنوار صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی ایډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی معنی دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب طبعا ژباړل شوی کله د کتاب په منځپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی
کتاب کې نو هغه د خپل د کورونا یا کووېډ 19 ورته ویل د 2019 کال سوغات چې د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پرزنټ یو مګرته او په اړه په دې کتاب کې باندې شوې ده بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي هغه کسان چې دغه نه خیر مثانې په پیری او سکټول چلن وشي دغه مسائل پکې دي بیا په بل برخه کې د دې درملنه چې وڅوک دې نه وي باندې اساس راځي هغه چې څو وسیږي د نور خلکو سره څه ډول گزاره وکړي نور خلک دغه سره څه ډول گزاره وکړي بل مهمه خبره د دې کتاب یو څه نه لري چې په دې کې انځور نه دي هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکړو د ماسک اصلي مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو هغه چې لاس مینځلو هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید په خپل ځای کې ثاني وکړي صابون پاتې شي نو دغه کتاب ماته لږ دی په لږه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک د هر سفر کې سره د هر انوان سره دغه خپل یو انځور چې هغه طبي خبره ده انځورونه د موضوع د ښه ذهن تخته کېدو په هغه کې ډېره مرسته کوي نو په دې کتاب کې ډېره برخه د انځورونو ده چې زه هیله من یم یو څوک چې لکه لږه ماته نه مونږ ولې صرف ما غا انځورونه وویني اړینم دا چې خپل شي چې را لاسونه څنګه ومنځي ما څنګه استعمال کی
او شنوار صاحب تاسو خو دا کتاب چې ژباړلې ده تبن دقیق مولوسته ده خلکو د پاره په دې په داسې حالاتو کې چې کورونا جدي حالت ته رسیدلې ده او ورستربلې په افغانستان کې پیخي مخ په زیاتې دودي لوستلې خلکو د څومره مهم دي او څومره کول شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي
ما په فکر باندې خو اول خلک چې افغانستان کې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستل شي دا کتاب دی ولولي نو دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوې دي نو زه دا کتاب ټول په ډېر ګټور ګورم د دې وارث په دې کتاب کې ثابت شوی او نور نړۍ پوهانو چې د دن او اخیخ نه درمل شته یوازې د خلاصون لارې د دې نه قاعده او په قاعده باندې عمل کول دي او په دې کې د وقایع ټول لارې چارې ښودل شوی دي زما له نظره
او شنوار صاحب د ورسته پښتنې په توګه کلنډ راته وای خلک یې څنګه تر لاسه کینی لکه زینو نه
دا کتاب په ننګرهار کې د ختیز خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی په تام د دې وایروس د مخابره لپاره د لابات خار حقي ټول چې تړلې دي او زموږ له دارا کې ختیز خبرندوی ټولنې چې د هارو ممکن لارو نه کولای شي د سرک پر سر باندې په لارو خصوص چې دا کتاب خلکو ته ورسوي ترتانی روخان کو انتونم غکړه د لګښت ورکړې آلتم داغیلرنم کولای شي هغه تر لاسه کول کی روخان تر اړې کې لري ماحلین یا استادان دي
تاسو به د حماسي ادبیاتو حماسي شاعري او حماسي نوم خام خبري دلوي حتمی ده چې لتاس سره به پښتنه پیدا شي وي چې حماسي شاعري نو څه حماسه د کوم جوړښت یا چوکاټ نوم نه ده بلکه دا د محتوا د ډول نوم دی او د نړۍ په لرغونو ادبیاتو کې د استوري ادبیاتو ورسته حماسي ادبیات ډیر مشهور او لرغونی دي د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکارا فرشته مرسل د حماسي ادبیاتو جاج اخلي
هنر جاج
خدایا سرنګ بدل شو د افغان درانه خوبونه بهر چا چې مونږ تکیه شو په پردې یو پلورل کی
قدر من اوردونکو حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړې برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه غیلی کنه ته ویل کیږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلی وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نه لیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول او یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصوره وینا چې انساني عواطف وخوځوي، هغې ته اشتعال ورکوي او هغې انساني عواطف متحرک کړي، هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه حماسي کېدای شي، قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه چې دي ویناوي شي دي هغه کېدای شي چې موږ هغې ته حماسي ووایو.
اکثر عام وګړي حماسه او حماسي شعر سره ګډوي. دوی ته یې توپیر دومره نه ښکاري. دیولوم اکاډمی علمی غړی څیړنوال و جیولا شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولي، میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول دا حماسه ده. نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کیږي، مثلا رزمی وی، حماسي وی، جنگی مسائل وی، دغه حماسي اشعار دي خلکو کې تحرک پیدا کوي. یا مثلا د یو معشوق ستاینه کی آلته معشوق ډیر ستونزې ګالي مثلا کنه، دغه خپل دغه مسائل بتره ګرځي هغه قهرمانۍ ته حماسي اشعار البته دغه خصوصیات لري.
په حماسو کې د مهجورو او ارزومندو اوسیلی، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا لورای په ترژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بیلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدی چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړی وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسائل باید په ملی، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې ده، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتوب بحث ده. څلورم بحث پکې دا ده چې الفاظ د سینوی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والي دي. په هوادونو کې حماسويون کې شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شهدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي د پخپل په دین پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه. ته باید یا یو جوړ ټکان وګورئ، یا عاطفي برخه در باندې زوره ورشي، او یا هم احساسي برخه در باندې زوره ورشي چې ته دغه شیانو پنځول ته وهڅيږي.
حماسي لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېګدم چشین کې باغ کې ګل ګلاب او شرموینه، یا هم د ملال دالنډۍ که په میوان کې شهید نشوي خدای ګلاله یا بیننګۍ ته دي ساتینه. اکثر کسان دې ډول لنډیو ته آسماني غږوي ځکه تاثیر په ولس ډیر وي. د کابل اوسیدونکو طایره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځانته یو خوند او رنگ لري. یو د جملې څخه موږ یو مثال ورکولای شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې ټول راټول کړه، د انګلیس دویمه جګړه وه په دې وخت کې، د افغان قواو البته ماته خوړه، او د په یو آسماني غږ سره چې یو لنډۍ وویلې د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنان یې تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نه شوي خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زده دي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا اوکولا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډیره علاقه خي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبري اورو.
صفات صفه د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډیر رومانټیک هر تر سره ولای شي. د ژوند زمېشت خلا زیاتره د خوشحال خان شیرونه مخخي کې په دې کې شک نسته. یو لوی برخه حماسي شیرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې خوخي می، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولیلا شاهین دی. د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي څومره ژور وي په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زه هم خوښوم، هم یې اورم او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایي چې حماسي شعر جذبات د الفاظو په ذریعه رابرسیروي. په حماسي اشعارو کې عشقي او غنایي شعرونه هم راتللی شي چې دا بیا کلام ته ځانګړي ښکلا وربخي. زموږ همکارې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
رازو د تاسو خپل شاعرۍ ته څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپږ کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم د غزني په مابس کې. ما کارتنونه هغه موږ د پرش په توګه کار ځنه اخیستې، پر هغه باندې برسېره لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایل.
یعنی دا د بندیخانه ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه.
بالکل بالکل.
په یاد بو دا هغه شعر؟
یاره په یاد مې نه ده، اما غلطه راڅخه پاته شو. بیا وروسته چې رااله ما پېښور کې ما هغه دغه ته دوام پسې ورکړ.
نور دې اماسي ولیکل؟
بالکل، یو سیاسي اړتیا وه، موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که هغه ماسره ته وایي چې تا سره موجوده ده، بیا به نور خبر ته دوام ورکړو.
شپس به بلار به ترې پیدا رون سباوون دی، خلکو مرګ په مرګ محکوم شو، بر ژوندون دی، د شیرینې د وصال جنون مو ولید، د پرهات تر تیشه لاندې بې ستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لهکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله خوب یې مه بوله، رښتیا ده وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس درته وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګوري؟
ولا اماسي شته په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، کنه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوي څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوي؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکسه کولای شي، کنه یی لازم په ونری پتر پورې اړه لري.
bale خپل څومره را میږي چې هم دغه دزره
ولا زه خو ډیر کوشش کوم. زه اکثره وخت چې دغه شم کله کله په خوب کې زه بده یم چې شی را باندې راسي، مېرمن مې ډیر سره په تکلیف کې سي، بیا د لیوانټوب صفه در باندې راغله. bale
له په خانه یو حماسي شاعرانو نمونه را توخلې دي چې حماسي مو ډیر زیات خوښې دي.
خانو یې کوم په وسنه یې کوم زه د خوشحال دغه نوی نه مکنه اره لپس چې استعمالي لکه یو ګرز داس بد گزار دا غام پننګ می وټړل تر نن غلای د زمانه خوشحال خټکم بند بس د کائنات په خبرو لس لسلو صدقشه سل زرو. یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای، په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای. دا
کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي، غوته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي؟
ولا عزت زغوی ته وایم کنه د خلکو اباتی پر وځيږي د قتل عام ته بد وایسته د خپل خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي. د رنگونو په کمان باندې رنگونه واچي او په هغه باندې ژوند کولای شي. ژوند د انساني شرافتونو تابع دی.
bale ډیر زیاته مننه قانی صاحب. کدا مرکه د تاسو په وی بلې حماسي باندې پات ورسونو ډیر بخسي.
پسترګو خوم د اور دو خلدا او جام د اور دو خلدا، سپین سهار لمبه شو تور ماخام د اور لو خړه ده، شیر د قانی اور دی او کلام د اور لو خړه ده.
ډیر زیات مننه قانی صاحب زوندای اوسئ.
مننه مننه.
د پښتو ژبې وتل سندرغاړی امین الفت وایي چې تل کوښښ کوي چې د پښتو موسیقۍ په خوانی رنګ ژوندی وساتي. هغه زیاتوي چې د خپلو ویلو سندرو شمیر ترې غلط شوی، خو کوښښ کوي چې خپل اوریدونکو ته د سندرو او هنر له لارې د مینې او ورورولۍ پیغام ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي فن او ژوند ته تم کیږو.
فنکار. نو الفت صاحب محترم، که پسر کې مونږ ته دا وایست چې تاسو څه د بایس شل چې تاسو هنر ته مخه کړله، سندرې مو وویلې او دومره شهرت مو نن پیدا کړو زمونږ د پښتنو ترمنځ؟
نو تمنا خورې زه به دومره مو ووایم د تا د خبرې په ځواب کې، ژوند کې هر یو انسان د یو هنر هڅه کوي، یو مینه ورسره لري چې یاره زه یو هنر زده کړم، زه یو هنر وکړم. نو د دې علت دا وه چې زما د موسیقۍ سره ډیره د کوچنیوالي نه مینه وه، محبت مې وه. نو هغې علت دا وه چې ما بس هنر ته مخه کړه او خواري مې وکړه، محنت مې وکړو. نو د خلکو په زړونو کې مې ځای پیدا کړی دی، تر اوسه پورې مینوال او ما سره مینه لري او دوی هنر چې دی خپل هنر کې زه ګورم چې څومره ارزښتناک دی.
څنګه وتوانېدلی د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړي؟ دا ډیر یو سخت کار دی، خو تاسو موفق شوي یاستئ په دې کار کې.
نو چون زمونږ د خلکو په زړونو کې هغه وخت کې ځای پیدا کړی دی چې مثال هلته یعنی په یغی وختونو کې مثال د موسیقۍ هغه سي موکې مونږ ته نه وي، خو مونږ به بیا هم کیسټونه به وو، هغه به مکول او د هغې د لارې چې مثال مونږ خپلو مینوالو ته خدمت وکړو. نو مینوالو مونږ سره ډیره زیاته مینه وکړه، نو مونږ هم شوق او مینه مو دا وه چې یاره هر وخت دپاره باید کوشش دا وکړو چې همدې هنر کې کار وکړو او د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړو.
ډیره زیاته مننه. خو تاسو ډیر زیات مینوال لرئ، ډیر ښکلی او ښایسته سندرې وایي او ویلي مو هم دي. نو څومره وخت کیږي چې تاسو سندرو ته مخه کړې ده؟ څو کاله کیږي؟
زما د هنر تقریبا داسې تحقیق خو نه درته معلوم، غالبا دا 25-28 کاله کیږي، 9 کاله.
ډیر عمر دی
چې ما یعنی د هنر سره مې مینه کړې ده او تر اوسه پورې کوم.
دغه 25 کالو کې به تاسو څومره سندرې ویلې وي؟
یاره شمار نه ده راته یاد.
ډېر زیات دي.
زیات دي، ځکه یعنی په یو وخت کې چې موږ به کې سټي کولې نو د تقریبا د یو څو ټایم وه وخت مې یاد نه وتلې، د زر کې سټي ما په مارکیټ کې. نو زر کې سټي کې وی وی کې سټي کې تقریبا لاس لاس سندرې نه نه سندرې وي. نو ته سب چې اوس وخت کورکولیټر واخلې ضربې کې نو سب نه پوهېږم چې څومره به تنه جوړ شي.
ډېر زیات کېږي.
ډېرې زیاتې
دي
کې زنه ورک هم شوي دي او معلومات هم نه کېږي. بس هغه څه چې په رسنیو کې ژوندی دي هغه اوس پورې چلیږي او مینوال یې غوښتنه لري.
همداسې ده. بیا تاسو کنسرتونو ته هم بیرون د افغانستان نه تللی یاستئ؟
ولې نه.
چیرته تللی یاستئ؟
دوبۍ ته لاړ یم کنسرتونو ته، هندوستان ته لاړ یم، پاکستان ته لاړ یم، کراچۍ ته، قطر ته لاړ یم، کویت ته لاړ یم، دې زوی دپاره لاړ یم، څو واره لاړ یم.
هلته بیا کنسرتونو کې ستاسو آډینس ټول همدغه افغانان دي؟
افغانان ټول هم دا تلار او بار افغانان چې څومره دي، که د کوزي پښتونخوا دي او که د باري پښتونخوا دي، نو دا ټول ما سره مینه لري او یوازې کې مونږ ډېر نازولي یو او مونږ ته ډېره مینه راکړې ده په خپلو ځایونو.
بله، او دې کې خو هېڅ شک نشته چې ستاسو مینهوال ډېر زیات دي. نو تاسو په څو ژبو باندې سندرې ویلې تر اوسه پورې؟
یاره ما تر اوسه پورې په نورو ژبو نه سندرې نه دي ویلي، او ما صرف په پښتو سندرې ویلې. ښه
ښه، بیا خبرې کولای شئ په نورو ژبو که نه یوازې پښتو؟
نو عربي راته یاد دی لږ لږ، خپل
مشکل حلولای
شم، اردو راته یاد دی خپل مشکل حلولای شم، په انګلیسي یو څه ټکی دی هغه را ته یاد دی چې مثال ما خپل مشکل په حال کو دری ژبه زما لکه پوهیږم چې څوک وایي خو مثال یاد مې نه ده او کوشش مې ده چې زده یې کوم. مثال موږ د افغانستان ملي ژبې پښتو او دری ملي ژبې دي او زړه مې غواړي چې په دری ژبه سندرې ووایم په راتلونکي وختونو کې انشاءالله.
تر اوسه خو مو نه دي ویلي؟ نو
تر اوسه پورې مې نه دي ویلي. نه
په دې هیله چې سندرې مو راشي.
او انشاءالله وایم بایک.
ډېره زیاته مننه. نو تاسو مخکې ویلي چې محفلونو ته هم ورځم، هم داسې ده؟
او کله کله زو یار دوست ملګری وي مینوال وي نو کله کله چې مجبور شو بس بیا زو محفلونو ته هم زو، هر پروګرام ته نه ځم.
چاغه
پروګرام مثال زګورم چې ما زاو کې ما مینوال غزي کې دار کم تشتا، لکه نن سبا خو د موسیقي شعر او شاعري څوک ډیر نه ووري په دوه دونو کې. مثال پاتن دی او چی دی او چی دی نو مزداغه لوبي چې دي ډیر زیاتې مشهور دي په دغه مودونو کې. خو بیا هم کله کله ملګری شي وي داسې دوستان وي ولې نه زو.
دغه محفلونو ته که تاسو کوم وخت ولاړ شئ، معلوم ده عادتمند کوم جالبه خاطرو سره د یادښتونو سره مخامخ کیږئ، نو کیږي مونږ ته یو کیسه وکړئ، تاسې یوه خاطره مو مونږ ته ووایاست.
نو شته بعضې محفلونو ته چې مونږ لاړ شو ډیر ملګري داسې ملګري وي داسې مینوال وي چې جامې پکې وشکوي
د ډېره خوشحالۍ
نه. دا شوی دی مونږ سره کنه ډیرو مې پهلونو کې دا شوی دی
دا د دوستانو مینه ده. نو اوس که یو سندره مونږ ته زمزمه کوي، کومه سندره به زمزمه کوي؟
سندره به درته زمزمه کوم ډیری دي چې تو وایې کوم رقم سندره به زمزمه کوم.
نو کوم یو چې ستاسو خوښه وي داسې په لنډو کې مونږ ته زمزمه کوي؟
شلواره په سترګو زما یوه سندره ده ما به درته زمزمه کوم، مینوالو ډیره زیاته خوښه ده او تاسو
مهربانی اطمان ولی نه مهربانی
تپس مزړکړی تنا کی دی تپس مزړکړی تنا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی تل د محبت شرافت پلار زپور یاد زم د محبت پلار تل د صداقت او شرافت پلار زپور یاد زم د محبت پلار سلزل کلار خطرناکی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی تاپس مزړکړی تنا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی.
ډیره زیاته مننه، ډیره ښکلې خایسه زمزمه دې مونږ ته وکړله، کور آباد خوشحاله اوسې. نو اوس که ماته دا ووایې چې امین الفت په خپل ژوند کې د څه شي سره ډیره زیاته مینه لري او د څه شي نه ډیره زیاته کرکه کوي، یعنی هېڅ دې نه خوښېږي، هغه به کوم څه وي؟ لکه چورتي مې کړې څنګه؟
نو خبره دا ده چې ما هر وخت د پاره تل لپاره رښتیا ډیر خوښېږي.
رښتیا
صحیح ده. او چې نه مې خوښېږي هغه څه دي دروغ دي. صحیح ده. نو مونږ که د دغو دواړو ترمنځ توپیر وکړو او کوم ځای ته به ورسیږو ولې به ونه رسیږو. صحیح دی.
بله بله.
نو تل د پاره که سندرې وي هم رښتیا مې خوښېږي، که مسالې وي هم رښتیا مې خوښېږي. یعنی که هر څوک د هر هنر په برخه کې وي مګم یعنی هغو مې تل د پاره رښتیا خوښېږي.
بله ډیر ښه خبره ته د اشاره وکړله. بله ډیره زیاته مننه. که راشو ستاسو شخصي ژوند ته
مهرباني.
ها په کور کورنۍ کې دی ما ته قصې وکړه، مثلا کور کې د میرمن سره دی، د کور په کارونو کې مرسته کوي نه کوي؟
ولې نه، دا خو یو څوک چې مسلمان وي او مګم په اسلامي احکامو پوهېږي هم، نو موږ باید د ښځې سره میرمن سره باید همکاري وکړو. ما کړي دي ولې نه، دا زه کوم که اوس ما میرمنه مریضه وي مثال خبره کوم، نو یا مریضه په حالت کې دې سره ما همکاري کړې ده. مثال همداسې که یوه وي که وه که بله وي، زما دوې میرمنې دي.
نو دغه ودونه مو په خپل په خوښه کړي؟ یو واقعیت خیر راته ووایه بیا، دغه د کوم یوې امر در باندې ډېر زیات چلیږي؟
یاره نو امرونه خو هغه څه چې ضرورت وي امرونه خو زه یې دواړو منم، پوه شوې؟ چې څه ضرورت وي پګم بې ضرورت دی زه هیچ امر هم نه منم.
ډیر ښه کار کوئ، ډیره زیاته مننه. نوي کلیپونه مو بازار ته؟
یاره انشاءالله راضی بو، نوي کلیپونه سندرې مې نوي جوړې شوي دي، په دې کې ډېرې مختلفې مختلفې دي، نظمونه دي، ترانې دي، نور سندرې دي. د معلم په حساب یوه سندره یو غزل ما جوړ کړی دی، نو هغه به م انشاءالله راځي. بس د هغې دپاره به تصمیم نوسو او وار وار سره به جوړوو، نو انشاءالله ګرانو مینهوالو ته به وړاندې کوو.
ډېره زیاته مننه. کور آباد، خوشحاله اوسئ چې زمونږ استودیو ته راغلی.
تاسو نه مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ، الله دې راته ونزوه، تل دې خوشحاله.
مننه، کور آباد، خوشحاله اوسئ، مننه کوو تاسو نه.
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري. اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننی پانمو د خپل ګلالیو کوچنیانو لپاره زنګړی کړي. درنو ماشومان، په نننی زرپانه کې تمنا واحدی یو ډیر خوږه کیسه ستاسو لپاره راوړي. راځي چې په شریکه واورو. زرپانه
مرغاوی او چنګخه. د ډن پر غاړه یوه نازولې کوچنۍ مرغاوۍ له خپل مور څخه خفه ولاړه وه. کله به یې ترپا کې شروع کړې او کله به یې له موره مخ واړوه. مور یې ورنږدې شوه او هغه یې پخلا کوله، مګر نازولې مرغاوۍ نه پخلا کېده او ټینګار یې کوه چې ولې یې ترې چنګخه خلاصه کړه. د مرغاوۍ نازولې لور نن سهار په ډن کې یوه چنګخه ځوروله او هغه یې په خپلې مخو کې زخمي کړې وه. چنګخې کوښښ کاوه چې له کوچنۍ مرغاوۍ ځان خلاص کړي، خو کوچنۍ مرغاوۍ ورپسې وه. خو کله یې چې مور پرې خبره شوه، له هغې چنګخه خلاصه کړه او په ډېره غصه یې له ډنډه وایسته. اوس مازیګر دی، مګر لا هم کوچنۍ مرغاوۍ له خپلې مور خفه ده. مورې هڅه کوي چې له هغې سره خبرې وکړي، مګر کوچنۍ مرغاوۍ یې خبره نه اوري او کله کله وژاړي او ووایي چې ته ما لوبو ته نه پرېږدې. مورې خپله لور په خپل وزر کې را پټه کړه او ویې ویل، لورې دا ډن یوازې زموږ په برخه نه دی رسیدلی، ماهیان، چنګخان او نور هم حق لري چې لمبا وکړي او باید څوک ونه ځوروو. کوچنۍ مرغاوۍ لومړی غلې وه، بیا یې وویل، نو په دې ډن کې خو موږ له ټولو غټان یو، چنګخان به موږ ته څه زیان ورسوي؟ مورې ځواب ورکړ، دا منم چې موږ له ټولو غټان یو، مګر له موږ نه کوچني حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي. دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی او باید یو بل ته مو تاوان ونه رسي. کوچنۍ مرغاوۍ وویل، نو که موږ تاوان ورسوو نو هغوی به موږ ته څه تاوان راورسوي؟ مور یو خندل او وی ویل ګور لور جانې حتمی نه ده چې هغه دې موږ ته ګټه را ورسوي دا تر ټولو لوی خبره ده چې هغه ته موږ زیان ونه رسو او په شریکور کې خلک یو بل ته تاوان نه رسوي کوچنی مرغه وې خپل وزر وسندلې او وی ویلې خانو تا غا چنګخه ته وایا چې زما خواته دې ناراضي ګني دا ظلم را کوم مور یې بیا کوچنی مرغه وې ته نږدې شو او وی ویل مور دل تا زار شي په دې ډن کې ټول په شریک لامبو کته داسې جنگونه کوي نو په ټول ډن کې با په جنگیرا کې مشهور شي بیا و در سره سوک دوستی نه کوي کوچنی مرغاوی بیا هم لمور خفاده او وایي چې ولې څنګه خطرې خلاص کړې خو مور یې هغه پخلا کوي او ورته وایي چې کله چا سره یو وار خو کړې لته سره بعد دغه خو په بدل کې سو برابر خو شي د مور او لور دا وا خلاص شو او ما خام شو ټول خپل زالو تلاړل او له کوچنی مرغاوی نه هم د نن ورځې خفګان هیر شو شپه شو او ټول په خواږه خوب ویده شول یو ځل بیا سهار شو کوچنی نازول مرغاوی او مور یې هماغه ډن ته راغلې مور او لور دواړو په ډن کې په لمبا پیل وکړ لمر شیبه په شیبه ګرمېده د کوچنی مرغاوی ګرمي وشوه او مور ته یې وویل مورې د ډن اخوا غاړې ته بلار شو ښه سیوری دی خو مور یې د ډن بل غاړې ته د تګ اجازه نه ورکوله مګر کوچنی مرغاوی ټینګار کاوه او مور یې مجبوره کړه چې د ډن بل غاړې ته د تګ اجازه ورکړي د ډن بل غاړې ته یې په حرکت پایل وکړ په لاره کې یې څو چنګښې ولیدې خو د مور له ویرې به یې هیڅ غږ ورته نه کاوه د ډنډ اخري سنډې ته ورسېدل په اوبو کې مور او لور مستیانې شروع کړې له څو شیبو مستیانو وروسته لویه مرغاوۍ د ډنډ په غاړه په پرتو خټو کې ونښته مرغاوۍ کوښښ شروع کړ مرغاوۍ کوښښ شروع کړو چې له خټو ځان راوباسي خو پخې یې کلکې نښتې وې له ښې شیبې خوارې وروسته یې د ګیدړانو غږ واورید مرغاوۍ نوره هم ورخطا شوه او که چیرې ګیدړ راشي نو په ډېر اسانۍ سره یې خوړلی شي کوچنی مرغاوۍ په ژړا پایل وکړ خو ژړا یې هیڅ ګټه نه لرله او لویری د خپلې مور خواته هم نشو ورتللی ځکه که هلته ورشي نو هغه به هم په خټو کې ونښلي له همدې امله مور او لور دواړو چغې کړې د ډن په غاړې هیڅ کوم داسې څوک پیدا نه شول چې مرغاوۍ په خېلې د خټو راوباسي کوچنی مرغاوۍ په ژړا سر شوه او د خپلې مور د خلاصون لپاره یې چغې شروع کړې مور می خلاص کړی گینی گیدړه به را ته وخوري هلی مور می و مورې مرستا سوکشتا هلی موږ سره مرستا وکړی سو شی بی ورستا یو کوچنی چنګ خره پیدا شو هغه په ډیره بیړه د مرغاوی په خوته ځان ورساو د مرغاوی په خې په خټو کې نه ختې وی چنګ خې په ډیره چابکۍ سره په کار شروع وکړ د مرغاوی له په خوې ګر چا په رخټې لری کړی او د هغه په خې را لوسې کړی لخی شی بی خواره یو زور ورسته مرغاوی لخطو راو واته کوچنی نازول مرغاوی چې د چنګخه همت او مرسته وکتله زر یې په سر خپل کړه او مننه یې ترې وکړه دا هم هغه چنګخه وا چې څو ورځې وړاندې کوچنی مرغاوی زورولې او زخمی کړي وا مور یې لور ته وویل کچیرې په هغه ورځ مې له دغه چنګخه سره ښه نه وای کړی نو اوس به زه ګیدړانو خوړلې وم کوچنی مرغاوی هم ژمنه وکړه چې دن د دوی د ټولو شریک کور دی او نور به څوک نه زوروي د زورولو پر ځای به ورسره مرسته او مینه کوي
د نوی کال په لومړۍ ورځ په زابل کې طالبانو د ملي دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه او ډیر کسان یې ووژل وسلوالو طالبانو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د دغې پیښې ویډیو هم خپره کړه په ویډیو کې لیدل کیږي چې څنګه انسانان وژل کیږي وینې بهیږي او د جګړې وحشت په اوج کې یو تن د یو پولیس بوټونه د غل پښو باسي او ورسره تښتي دا پیښه یوازې د قتل او وینې بهیدو نه ده دا پیښه یوازې د نوي کال په لومړۍ ورځ د وحشت د پیښېدو هم نه ده آیا دا له جګړې قتل او وحشت سره د انسان د عادي کېدو خبره نه کوي آیا دا په افغانستان کې د انساني دود او دستور د ماتېدو یوه خواشینونکې نښه نه ده دا چې د افغانستان وګړي له جګړې سره څومره دي شوي او د بل انسان له وژلو سره دومره دي شوي چې د اور او لمبو په اوج کې د مړي له پښو بوټونه غلا کوي البته د پیښې زموږ همکاري فرشتي جلال زئی ته په افغانستان کې یو پخوانی پیښه را یاد کړي پخوا هم په افغانستان کې طالبان وو خو هغوی داسې نه وو هغوی به ظلم نکاو، هغوی به خلق نوجل، هغوی به په جمعاتونو کې ناستو او ماشومانو ته به سبقونه ویل. داسې چې د افغانستان طالب له جمعات او ماشومانو ته د سبق لویلو تر دې ځای را ورسېدل چې لمړی بوټونه غلا کوي. څنګه وشول جګړې په افغانستان کې ډیر پخوانی غوړ ارزښتونه، اصول او دودونه مات کړل. دا لیکنه پر هغه ورک طالب ده چې له انسانې حیا او له خدای یې ویره درلوده. راځي چې فرشتي جلال زیته غوښ شو.
ورېشمین خیال
تر وچکالی د ډیرو کلونو مخکې خبره ده. هغه وخت په دشتي په افغانستان کې لتر خوډه کې وي، خو ترخه زموږ په کلی کې خلکو سپیره بلله. زما په یاد دي زموږ په کلی کې ترخه چا په تناره کې لانه سوځوله. پخوا به چا خلکو ته شعرا کوله چې وای کور دي سپیره سه، کور دي په سپیره ترخه جارو سه، یعنی میراث دي د بل سه، یعنی په غولي دي زوی یار مسای مه پیدا کېږه. خو د ترخه اتر مې ډیر په یاد دي زموږ په کلی کې به طالبانو وال، هغه طالب چې مازدیګر به یې وظیفه ټولوله، هغه طالب چې څادر به یې د زرتارو تر خولې راتاو کړی و، د کندارۍ خولې او سپیرې صدرې طالب، هغه ډنګر طالب لکه زیړ مازدیګر طالب، هغه طالب چې مخ به یې نیم په څادر کې نغښتی و، هغه طالب چې ناوکۍ به پاستې ورته سره کول، هغه طالب چې تینداری به پنډه په زیړو غوړو ورته غوړوله، هغه طالب چې د کلا په دروازه کې به یې نوک نیولی و، هغه طالب چې پورته به یې نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د لمانځه تر منځ به کلي ته نه راووت، هغه طالب چې له پیغلو به یې ستر کاوه، هغه طالب چې څڼې به یې په شرشمو غوړولې، هغه طالب چې سترګې به یې په رنجو تورولې، هغه طالب چې تال به یې واهه، هغه طالب چې بدلې به یې بللې، هغه طالب چې ګلستان به یې وایو، بوستان به یې وایو، هغه طالب چې کتابونه به یې د جماعت په تاخچه کې پراته وو، د زیړو او نازکو پاڼو شلیدلي کتابونه، د کتاب په منځ کې د تاووس بڼکې، هغه پرنګین رومال کې نغښتي کتابونه، هغه طالب چې د کلي پیغلو بلنډۍ ورته ویلې. خو دا طالب نه چې د کلي لاره کې ماینې شی دی، دا طالب نه چې د تینداري زوی یې وژلی دی، دا طالب نه چې ورېندارې فقر کوي، دا طالب نه چې د پیغلو تندی یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د کلي ګودر یې ړنګ کړی دی، دا طالب نه چې کتابونه یې سوځولی دي، دا طالب نه چې د اختر میله یې بند کړی، اتڼ یې بند کړی، ډول یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د جماعت په حجره یې په بام الوزولې ده، دا طالب نه چې د شپې ګرځي او د ورځې پټ وي. زه سوال کوم چې څه وسول؟ هغه پخوانی طالب څه سو؟ هغه زموږ د کلي طالب، هغه طالب چې په زیارت کې لنډۍ پاته وي، طالب خدای که به ملا سي په کتاب پروت یې یادوي شینکي خالونه، هغه مین، هغه غلمین، هغه مین طالب.
شویت خلیج د ساحلونو شرعی جاری کړد عربو د بزمونو، شرعی جاری کړد عربو د بزمونو، وای د کفر جیک شو د اسلام انجمنا، واڅه گا وطنا، واڅه گا وطنا،
چار پیټری پتی تما د دوزخ مصیبتونو، لوګو تندو مرزونو، د مریانو کلاونو، پنجابی ته ذلیل کړي تارب جهادونو، د زابل او بدخشان او سادنګل نرا پاتا، د خوبل نرا پاتا، د مرګل نرا پاتا،
قاتلانو قصابانو تهیرانیو، دغو هیواد پلورو افغانانو تهیرانیو، مونږ د خپلې خاورې دلالانو تهیرانیو، مونږ د دیوی نوز خون کو شرم خانو تحیرانیو منگ دیوی نوز خون کو شرم خانو تحیرانیو خپل زان کی شرمی کو دنڈے لہر تنا باچے گا وطنا باچے گا وطنا
مرگن نہ